بدي أرى التفصيل نورياس نوري أوروي
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر ټلګرام پانه محمد البشیر ته منسوب په یو خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوي چې عمومي قمندانې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د پنځو لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و د مشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقه یي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هېواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري خو دا ډله بیا هم په دې هېواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي خو د دې هېواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هېواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار سرپوش بازار رغونه غواړي
تاریخي بازار دی دا او ځینې ځایونه چې موږ اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
1403 کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکونه زیات سیلانیان رفت آمد کړي.
د ډرامې پاړه به واوري او په دې اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلې
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې ډراما تقریبا لږ داسې او ژوندۍ هنر دی یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي یوه پیژندل شوې آله ده خلک ورسره په مرکزي جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 14مه یعنی تیره اونۍ چهارشنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو ښخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. دی پیړی د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی، خو داسې ښکاري چې دا آله تر دې هم پخوانۍ ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادمه توره چندنۍ رباب دې مه وهه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1320 تر 1390 کلونو پورې امیر و. بیا له 1340 تر 1380 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاونې لپاره هڅه وکړي او د دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړښت له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کنداري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي، چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډول سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګندلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوان وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د 1350 کلونو رئیس په یاد بازار کې خولي او لنګي پلوري وای:
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د هغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دي تاسو موږ لاسنه اغلاس دروغور راندې دی، اوجری دی، هغه اوجری او جامه ته وکپ شوی دی او زموږ خو چې خانې لري هغه دکانو په لاس په خواني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوی دي او مدد پاتې دی. څه اجازه چې در ما مشرانو مشکې پاتې دي او په دې بازار کې رښتینی خرڅیږي، غاړي خرڅیږي، پټوان خرڅیږي، صدرې خرڅیږي.
سره لدی چې د ځنو پخوانیو دکانونو او توکو بازار کمزوري شوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړي ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي:
دلته رخصنه ولونګي وو، صدرې وو، بوټ پرنسي بوټونه دا شاخ خرڅيږي، مخکې د کندهار جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستاني نه وې، یوه دانه په ټول سرپوشه کې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، د هر ولایت خلک یو غړی په دلې سره خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
د افغانستان ټول ولایتونو خیر دلته راځي. خدا کې په زمن سره چې دا خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارج ملکاتو سره اول د واره سپور بازار دننه کوي خامخه جبه ذات رجستره د تاریخي بازار دی، نو ډیر مینوال لري د زموږ کاروبار او زموږ شانچې.
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړی سیبي دی او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کده د بازار تخریب سیبي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ود لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي، او ځینې ځایونه چې موږ تاسو ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما په انځور لرنس.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفی راوللو ورسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکی ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښې شودل سو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ، څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوي دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغاونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغاونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروري ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو، رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل:
403 کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځ پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د یو نیم لاخوا شا سیلانیان د هغه اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي، او دا نور سیلانیان روزانه 115 موټر او 40 موټر تر 500 پورې موټر راتلي. ورسته وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی، او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوي دي. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري، خو هغه معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازو کړکیو وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کاله به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښتي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنی او بهرنی ګرځندویان ورځي، او که وسنی ستونزې هواری شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو، خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نه وس نه دې ته خلک راماد کې دې لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نوو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتابی لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتورۍ د وخت ډرامو چې مونتلی وو. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي، او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کاله مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره نو طبعا دا د ماده مسلک لومړی برخه ده. بیا دا ما بین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ لسو د تاریخ او جغرافیا جوړ سی و. بیا نو زلاله ماستری می په تاریخ کې وکړه خو د رسم او څلرسم کې هم تاریخ او جغرافیا لسی و. یعنی زه دغه دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یا خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامه خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو، ممکن تاسو به هغه وخت کې وي، علاوه د دې نه چې پوهنتون کې استاد وم نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې دې ضرورت هم درلوده او څه ما مینه هم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې کنوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عبدالزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډیرې ډرامې لیکلې دي چې که بیا فضن تاسو لازم لیده کولی شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلې دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې یا د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ یا داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی چې زه تاسو ته روشنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغیزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه که اول سټیج ته لاره پیدا کړه که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې، نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږمه. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه
سنگروال صاحب په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی او لکه څنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر هند او حتی تر اوسني افغانستانه پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادیږي د یونان او روم په مناسبت. د مثلا دغه زرینه دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیره توجه او پاملرنه کړې ده او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتل؟
نه، هم دې ته مې ډیره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډیره توجه اندې لرغونی یونان ته کړې چې فرضاً اسکلیس تاسو معلومه ده، سوفوکلیس او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه د مخه، حتی د میلاد نه د مخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس ډرامې د سرو زرو هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلي نو د سرو زرو تاج یې ورکاو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزي دی کال، یعنی دینن نه داسې شاوخوا دو نیم زره کاله د مخه چې د کومې ډرامې لیکلي او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه د دور ډرامو ته هم یو زغلنده نظر کړی شاوخوا یو سفر کړی شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پېړۍ یادونه وکړه دا ډېره ښه پوښتنه ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال و. نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ لکه فرض مثال موږ د شکسپیر په څیر د مولیار په څیر په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې یعنی دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې نو تقریبا یا فرض پښتو کې شهید ساکینی په نوم دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بری ته رسیږي د منځنیو پیړیو هغه تاریخي له منځه ځي نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کیږي چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله تاسې روم ته اشاره وکړه تاسې هند ته اشاره وکوله هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پختو ته براشم. لیکن بیرته کا تاریخی تسلسل مرات کو پښلم او یبشتمه پیړی کې ډراما د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شو. مثلا ریالیزم ته توجه وشو، رومانتیزم ته توجه وشو او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی.
اول نه هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي او بیا وروسته د ریالیزم او په ریالیزم کې بیا دوه برخه چې یو انتقادي ریالیزم دی او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره هم کړې ده او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي هو ډرامو مې میولن جاج اخیستی دی. بلې تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی دی. روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخښئ د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د یوې شلمې پېړۍ په شاوخوا کې دونه سمې پېړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پېړۍ نه انتر شلمې پېړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بېلابېل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بېلابېل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده. خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې، موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې ولري، موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی، د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې، د هغې نه هم یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و، یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي د یو هغه نه هم استفاده کړې، د ناول نه هم استفاده کړې، هغه هم ډراماتیزه کړی دی. تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه چې ځینې ډرامې مې رادیوي کړي دي، تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا په ناول کې به موجوده وه، ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تعریف او فن کتاب مې چېم لیکلی، تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود و هغو ته مې هم اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده.
سنگروال صاحب، ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکې کیسې یو ډول د ډرامې لومړنۍ خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخسته ده
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستي اول پهل ما دین دی نه کړی دی اول پهل دې نه کړی دی چې په انانوی توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزندا عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې انانوی او فولکلوریک بڼه یعنی همدغه دی چې د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا باندې لیکلی من ډېره شتمنه فلکلوریکه داستاني د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو فرزن مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولی شو د دې نه یو هغه جوړ کړو یو معاصر ناول تی جوړ کړو او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزن د بړې څو د پاتې خان بړې څو دا ډول کیسې یا طالب جانو ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا ردوانی صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې موږ ته ډیره بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه لرو چې دا خپل دواړه د فولکلور برخه ده فرضاً تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې په ملوک بدرې جمالي په سیزي او د پلار کې د سیمرغي بچیان چې د خامار تر ګواخلان دي او د په نندې باندې نه خامار ولې خامار راغورځيږي او سیمرغي چې اولو یې ګټي په وزري ور برسوي چې بچیانو ته ګواخله نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمن یې وګرځي دغه وخت بچیانو ته چغي وایي چې دغه آدمزاد هلته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې دا صاحب په ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نه وایي چې زه خو بدرې جمالې پسې راغلی یم نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جماله خو پری ده ته څنګه نیولی شي وایي بس زه په مین یم او خوب کې مین شوی یم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونیسم دی په اوږه باندې کښېنئ په وزرو باندې کښېنئ دی وړي هماغه ډن کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یې او سا جماله چې دی د ترلو لور به دوی به لمبلې نو زه ته ویلی شي ته کولی شي دلته کوم ځای کې پټ شي کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شي د هغو د پر په جامو باندې کښېني بیا نو الوتی نه شي بیا ته کولی شي خپل خواهش ومني دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او سا جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن برګه د نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پال دی ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه د مخه مې چې نعمت الله استاذ وویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي تقریبا موږ په فولکلوریکه برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی شم چې نوري د ډیر کار کړی دی همداسې نور ډیر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو ناول ته راځو لنډې کیسې ته راځو بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیری محصول دی فرضاً په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې بیا نو په ډرامه کې مام داسې دي لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې زما معلومات دي مخکله دي چې پاغمیاري بنه ولیکل شي په قندار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان بچي یا ترکیه ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله، یوازې دومره ویلی شم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړي، زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و، نه پوهېږم وتل شوی و څنګه و، داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې، خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بېنوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرزن په پیښور کې لیکل شوي دي، فرزن تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې دي عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي، باچا خان زمن و یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و، ادریم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله، شاید 1930 شاوخوا کې وي، یعنی د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي، خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې. او پس له هغې نه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلې چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي، فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب وویلې هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونیسي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې که یادونه یې وکوم چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کوم، فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، ډېرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي، فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، دودجنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملوک او بدرې جماله، سلطانه هوسۍ، زنداني موټر، د تقدیر پاڼه، سره سنځله، د زمانې مور، د هدیرې ملنګ، د غاړې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پیغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د راډیو له لارې خپاره کړي دي، تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخښه، تاسو راډیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت د راډیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغییرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا راډیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د راډیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او راډیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړۍ راډیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون، دغه ساعت مې اونسو کولی چې ذهن ته مې راشي، فرزن آلتا دیتا ما اشاره کردی چه پختو کمی درامی فرزن یوی نوم میرا تا پیاده دی منتر کنون باندی یوی دراما چه هم خبره کردی یوی نه پلزگونی خبری کردی اولا را دیوی دراما دی پختو تی خبره سوی آغا هم خبره کردی ده اندیا یو چش آغای ورسویلی
آل اندیا را دونو مطلب ده؟ آل اندیا را دونو مطلب ده؟
او بله بله دقی را دیو اول پختو درامی دی شروع کردی دی دی پختو درامی بیا روز تر غینا افغانستان تر آغلی یا فرزن پختونخوا تر آغلی من اول دراما دی پختو دی اندیا را دیو نه آوری دلی ده آموغوخ پری کردی ما تحقیق کردی هندوستان تر تلی دغه ډرامه تقریبا د ډرامې مې هلته را ټولې کړې دي دا د منتر ډرامې مې په یاد ده دا همدې کتاب کې شته ده خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه تاسو ته پیدا کړم دا دی او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلې نور هم لیکلې لکه فرزن ما تاسو ته د منان ملګري نوم واخیسته یا د فضلي صاحب نوم واخیسته یا فرزن همدغسې ما دې کې تقریبا ما په راګي فرزن ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړی هغه نومېده ده د بی اتم ټولګی د بی اتم ټولګی فرزنده دی کې حاجي کامران او یو تعداد نورو پکې کار کړی او دا مستیج کړی ده موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته رادیو نه راغلو تلویزیون ته په تلویزیون کې م بیا خپرې کړي یو فلم ما لیکلی د فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده یعنې دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي وو رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په دیارلسو پنځوس کال چې افتتاح شو له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه بیا یو د بل پسې مې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړي دي
له ښاغلي سنگروال څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
چکی دیران پټ بدل لیلا د بنگلو شرنګړي د غرور تک خپل شرو بابي ملنګ راشه د غرور تک خپل شرو بابي ملنګ راشه ملنگ راشا تم یار تم اشنا شروع